السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هل نظر هذا شمال قرمي لتنا زمان في نظر كيف
بل اوریدون که لروزان معرفی که ای آزادی رادیو ده
زمان نظر داده ده چه ملگر ملتون پا افغانستان که
میکروفون ستاسو
میکروفون ستاسو خبرونه ته خراغ لست. سرطان خایی ده نره تر طولو خطرناکه او وجون که ناروغی وی. اټکل کېږي چې دا ناروغي په کال کې د شاوخوا 10 میلیونه انسانانو ژوند اخلي، که څه هم د سرطان اصلي علت یا علتونه تر اوسه دقیقا نه دي معلوم شوي، خو ډاکټران وایي چې د سګرټو او نسوارو کارول او غیر صحي خوراو ځینې نور د سرطانونو د اکثرو بڼو له علتونو څخه دي. د فبروري 4مه هر کال د سرطان پر ضد د مبارزې د نړیوالې ورځې په توګه یادیږي. په نننۍ خپرونه کې د سرطانونو د ډولونو، د دې ناروغۍ د عواملو په اړه د علمي څیړنو او د علاج د لارو چارو په اړه خبرې کوو، او له یو متخصص ډاکټر څخه پوښتو چې سرطان څه ډول ناروغي ده، کوم کوم ډولونه لري، هر ډول یې څو پړاوونه لري، او خلک مخکې له دې چې سرطان یې په وجود کې ریښې وزغلوي باید څه وکړي. همداراز هغه پوښتنې مو هم راخیستی دي چې تاسو درنو اوریدونکو د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پاڼه په خپلو کامنټونو کې د خپرونې له میلمه څخه کړي دي. زمونږ میلمه د سرطاني ناروغیو متخصص ډاکټر شیرین آغا احمدزی دی چې اوسمهال د سرطان د تشخیص او علاج په ملي روغتون کې دنده لري. د خپرونه زه احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. ډاکټر صاحب سلامونه، ستړي مشي ډاکټر صاحب احمدزی. اول خو فکر کوم ک لدې پایل کو دا خبرې چې سرطان آیا اوس د نن ورځ چې موږ تاسې خبرې کوو لا هم تر اوسه مرموزه او نه پیژندل شوې ناروغي ده، او که په وروستیو څو لسیزو لږ تر لږه دوو لسیزو کې چې د علم او ټکنالوژۍ په برخه کې زیات پرمختګ شوی، په دې برخه کې هم یو څه معلومات او اطلاعات ترلاسه سوي دي چې دا څه ډول ناروغي ده؟
سلامونه نیک هیله ګران اوریدونکو ته.
مننه، ښه راغلاست.
واقعا سرطان یو ناپیژندل شوی ناروغي وه، خو پلان د ځینو وسایلو په ذریعه په اوسني عصر کې سرطان یو پیژندل شوی ناروغي ده، او د سرطان د ناروغۍ لپاره داسې وسایل موجود دي چې سرطان په اول حالت کې مخکې له دې چې څلورم سټیج یا درېیم سټیج ته لاړ شي سرطان وپیژندل شي او تشخیص او تداوی شي. او خوشبختانه په افغانستان کې چې سرطان پړاوونه او د ناروغۍ مخ په زیاتېدو ده او پیژندل کېږي، دا هم وجه د ځینې متخصصینو د هېواد د نامتو متخصصینو او ځینو وسایلو په بنیاد باندې موږ سرطان پیژندل شوی ده او تداوی ترسره کېږي.
مننه ډاکټر صاحب. په دې روغتون کې چې تاسو کار کوئ، د سرطان د تشخیص او تداوی ملي روغتون، دلته یوازې د مریضانو او ناروغانو علاج کیږي او که علمي تحقیقات هم کیږي؟
د پیل نفر خو د مونږه تاسو خبر یاست، زمونږ شپخانه د سرطان ملي د تشخیص او تداوی ملي شپخانه د یو څو ورځې کیږي چې افتتاح شوې ده. مخکې له دې زمونږ په افغانستان کې سرطان د یو پروژې په شکل باندې و، او داسې خاص تحقیق او ریسرچ په دې کې موجود نه و. نو اوس هیله مند یو چې د نړیوال سازمان په همکارۍ او د موږ د نوې شپخانې په ایجاد باندې به د سرطان ریسرچ او د ده په رابطه باندې به تحقیق کیږي. له دې مخکې کوم تحقیق او ریسرچ نه ده شوی، او په دې کې نړیوال سازمان له موږ سره په دې کې وعده کړې ده چې انشاءالله د ریسرچ هغه کوم وصول او کوم شرایط چې دي هغه به تاسو ته برابرو، او تاسو به پس له دې نه ریسرچ هم کوئ په دې شپخانه کې.
ډېر زیاته مننه. دا د پوښو چې امید شته چې په افغانستان کې به د سرطان د ناروغۍ د پیژندنې لپاره، او دا چې په افغانستان کې د دې ناروغي علتونه څه دي په دې باب پر اطلونکو کې زمونږ ځوان ډاکټران تحقیقات وکړي او د څېړنو نتایج به خلکو ته وړاندې شي. ډاکټر صاحب، اوله کې مخکې لدی چې نورو پښتنو ته ولاړ شو، که په ساده په عامه ژبه په عام فهمه ژبه خلکو ته ووایاست چې سرطان څنګه پیدا کیږي، یعنی په وجود کې څه پیښیږي چې یو وجود یا حجره سرطانی کیږي. البته زه غواړم چې تاسو یې په ډیره عام فهمه ژبه باندې هغو خلکو ته چې لوستي نه دي یا پوهنتونونه او درسونه او مکتبونه نه دي لوستي، هغو ته ساده تشریح کړئ.
دې کې به داسې وایو چې سرطان عموما د سرطان تعریف باید څنګه وشي. سرطان یا کینسر دا هغه ناروغي ده چې په دې کې د بدن ځینې حجرات له حدي کنټرول څخه وځي، یعنی بې نظمه کیږي او په کنټرول نه کیږي. شاوخوا نسجونو غړو ته انتشار کوي، هغه غړي تخریبوي او د ځینو غړو ته د وینې او لمفاوي سیستم له لارې انتقالیږي. یعنی که په ساده شکل باندې ووایو، کله چې د بدن خبرې حجرات په صحیح شکل باندې وانخلي وینه مني، د سرطان لیکي.
نو په عادي حالت کې د سې فرض کوي کنه چې حجرات خو زمونږ عام خلک شاید و پیژني چې وجود زمونږ له حجرو نه جوړ دی، نو په عادي حالت کې دغه حجرې د مغزو نه فرمان امر اخلي چې سرطان شي بیا نه اخلي. څنګه دغه لک تشریح کوي لطفا؟
کله چې یو حجره تخریبیږي، ضرور به دا حجره صدمه ویني، هغه به تخریبیږي. کله چې دا تخریب شي، ځینې زیات عوامل دي په دې کې چې حجره څنګه تخریبیږي، څنګه له خپل کنټرول نه وځي، بې نظم کیږي. هغه ځانته عوامل لري، هغه عوامل چې کله بدن ته داخل شي، حجره تخریب شي، حجره بیا له خپل کنټرول نه وځي، د بدن هغه عصبي سیستم نه چې کوم تیالي یا کوم خبر راځي په هغه باندې دا عمل نه کوي او په خپل شکل باندې په خپل خوښه باندې، یعنی اب نارمل گروت کوي په خپل خوښه باندې، دا غټیږي دا کینسرله.
ډېر مننه. بیا هم یو څه پیچلې ده دا مسله، په دې خاطر چې مونږ باید لومړی پوه شو چې زمونږ په عادي حالت کې چې لا سرطان زمونږ وجود ته نه وي ننوتی، زمونږ وجود څه ډول عمل کوي. ډاکټر صاحب،
د سرطان وجود ته کله داخل شي، تر هغه وخت پورې چې اعراض علائم ورنه کې مونږ نشو پیدلی شي سرطان دلته راغلی موجود ده که نه. له هغه نه مخکې چې موږ ته اعراض علائم معلومیږي، مونږ ځو ډاکټر ته د یو بلې بیماری په رابطه باندې. ډاکټر چې کله موږ ته معاینات کوي، انویسټیګیشن کوي، له هغه نه وروسته ځینې معاینات اب نارمل وي چې ډاکټر شک اخلي. کله چې شک واخلي، له هغه نه وروسته بیا خاص معاینات چې د کینسر لپاره دي، د سکرینینګ لپاره دي، د کینسر د هغه لپاره ډاکټر مریض ته هغه معاینات ایروایز کوي، هغه ورته توصیه کوي چې مریض لاړ شي هغه معاینات اجرا کړي او د ډاکټر شک هم راپسي او مریض هم تشخیصي. مخکې له دې چې اعراض علائم نه پېښ شوي په بدن کې، دغه څه شي مونږ نسو معلومولی چې آیا دغه اوس کینسر ده او کنه.
نو کله چې د ځینو انسانانو کانسر یا سرطان ډیر پرمختګ کوي، علت دا دی چې دای ډاکټر ته نه ورځي، ډاکټر نه پی پویږي کې د وس د پیژندنې وسایل په افغانستان کې نشته. علت څه وی چې په ځینو مریضانو کې اول خو بیا وروسته بیا د پړاونم لطفا اوریدونکو ته تشریح کړئ چې سرطان څو پړاونه لري. زما سوال دا دی چې کله داسې پیښیدای شي، یعنی ولې داسې حالت رامنځته کیږي چې یو ناروغ مثلا د کانسر، ظاهرا زه پوهیږم چې څلور ما اوریدلی دي چې څلور پړاوونه لري، خو تاسو به علمی بڼه باندې تشریح کوي چې څه پیښیږي چې یو مریض یو ناروغ په څلورم پړاو کې ډاکټر ته ورځي او ورته وایي چې زه سرطان یم، لږه مخکې درد لري په وجود کې، اراز او علائم شته، مګر تر اوسه پورې دای نه دی خبر یا ډاکټر نه دی ورته ویلي چې ته سرطان یې.
د فکرن د موږ په هیواد کې متاسفانه دا به وایم چې لومړی کله چې یو ناروغ ته بیماری پیښیږي، اول دای ډاکټر ته مراجعه نه کوي که مراجعه کوي په ډیر داسې حالت کې چې هغه ډیر زیات مجبور شي دی خپل له یو دوخانی یو کلی کې یو چاپ په راهنمایي باندې یو دوايي اخلي چې هغه سره د اغراض علائم کنټرول وي نور دغه تداوی اصلي علت معلومي کنه دوهمه خبر دی ډاکټرانو همسته د ډاکټر تاریخچه په دقیق شکل باندې تاریخچه نه اخیستل دغه هم یو مهم رول لري ډاکټر د یو مریض په رابطه باندې باید دقیق تاریخچه واخلي د مریض په دې باندې پوه کی چې تاسو باید مریض په حالت کې ډاکټر ته مراجعه وکوي د هغه د معایناتو د ارزښت پر اساس باندې باید مریض پوه کړل شي چې معاینات څومره ارزښت لري او د تاسو تشخیص تر کوم حد پورې رسیږي او څنګه کیږي د افغانستان کې متاسفانه که وایم عموما د مری او د معده سرطانونه اکثر وخت د مونږ ډاکټر صاحبان یو مریض راځي هغه ته یو ټیسټ کوي چې د ایچ پایلوري په نوم باندې وي هغه ایچ پایلوري ته دوایانې ورکوي ورته کله چې دغه دوایانې وخوري دی بیرته دغه مریض هم ډاکټر ته مراجعه نه کوي او تر هغه پورې چې مریضي ډیر پرمختللې نه وي او دی ډیر دې ته مجبور کړی نه وي چې ډاکټر ته لاړ شي بالکل ډاکټر ته مراجعه نه کوي پر څنګه وسره د مونږه د هوادوالو بیوزلی او اقتصادي حالت هم په نظر کې نیول کیږي اکثریت مریضان راځي مریضان چې کله دلته غا همدا مشکلات وایي همدا شکایت کوي هغه شکایت په بنیاد ډاکټر ورته ځینې معاینات توسه کوي متاسفانه مریض د هغه معایناتو توانایی نلری او هغه معاینات چې کیږي هغه اکثریت په دموګه په دولتي شپخانو کې متاسفانه هم غته رسیدګی نه کیږي هغه هم ته موجود نه وي نو مریض وایي چې زه د معاینات توانایی نه لرم دلته د دغه تشخیص نیمګړی پاتې کیږي کله چې تشخیص نیمګړی پاتې شو مریض د اراض او علائم تداوی اخلي صرف د دې په خاطر باندې چې د هغه اغراض علائم کثیرته درد لري کثیرته د معدې سوزش لري کثیرته مثلا بې اشتهایی لري کثیرته کوم بل بيماری هم دغه سي صرف هغه د اراض علائم تداوی اخلي او مریض بیرته ځي نو په دې کې دغه سوشن مهم چې د دوی عموما د اقتصاد د بیوزلی خبره ده مونږ بیوزلی وایو چې دای توانایی نه لري چې خپل تداوی په صحیح شکل باندې او خپل تشخیص په صحیح شکل باندې
ډاکټر صاحب د سرطانونو عمده ډولونه کوم دي آیا همدغه د مری او د معده سرطان چې تاسو مخکې یاد کړئ آیا همدغه دي پریباب ورسته لتاسو نه جواب غواړو ډاکټر صاحب لتاسو نه جواب غواړم دا ورسته درنه مطرح کوم خو یو اوریدونکو هم لرو ګورو چې څوک له کوم ځای خبرې کوي مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده
تشکر ککل سلامونه مې قبول کړه سلامونه تاسو تاسو د رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو تاسو همکارانو ته
وعلیکم السلام
درنه ملمته ډاکټر صاحب سلامونه وړاندې کوم
ستړي مې شي
محمد ایوب پښتون د جوزجان صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
قایص صاحب پښتون خبرونه ته خره غلاست تاسو زموږ دایمي همکار یاست همیشه زموږ په پروګرامونو کې برخه اخلي مننه له تاسو نه مهرباني وکي سوال لري
تشکر اول خو دغه ډاکټر صاحبان څخه تشکر کوم چې نن د سرطان نړیوال ورځ ده دا هغه مرض دی چې علي سلام څوارلو سو شپږ سرویس کال مخکې اشاره ورته کړې و چې په اخیرو زمانو کې به د شلا علاج مرزونه راځي چې امت ته تداوی نشي کولای خو بیا هم الحمدلله قسم د افغانستان اقتصاد ډېر ضعیف دی خلک د پات تر فقر لاندې ژوند کوي او د سرطان د علاج یا خو دلته درملنه نشي کېدلی یا تشخیص تر اوسه نشي کېدلی اوس مې واورېدلی چې یو درې روغتونه یا دوه روغتونه فعال شوي دي نو یو خدا خبره ده بل خبره ده چې د افغانستان خلک غریب دي لکه ډاکټر صاحب ته وویل هغه کچېری په سرطان اخته هم وي دوی په د اوله کې مراجعه نه کوي نو چې سرطان یې پیشرفته شو بیا مراجعه کوي په دې باره کې د پوهانو یو آګاهي پکار ده او په دې باره کې د مسؤلینو کومک پکار دی تر څو چې موږ ته ډاکتران ور وځي نو ډاکتران باید وروزی مست متخصصین وروزی او مست متخصصین چې وروزل سو پاست وروزل پاست وروزل وروزل تاسو باید د ملت سره نو کې انصاف وکي لکه ډاکټر صاحبان هم باید کې انصاف وکي نو ما خبره ده دا ډاکټر صاحب تیم پښتنه ده په وجود د دې چې د افغانستان خلک ډیر ضعیف دي اقتصاد یې کم دی او بیا که څوک پیسې لري هغه هم بهر ممالکو ته ځي او پر بهر ممالکو یې مصرفوي زما نه ډاکټر صاحب ته پوښتنه دا لکه تا چې پوښتنه باندې پوښتنه ځینې وکړه اصلا سرطان څو ډوله دی یعنې پر څو نوع دی یوه پوښتنه خو مې دا ده بله پوښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه دا ده د سرطان علاج کیږي یعنې تر څه وخته علاج کیږي تر څه وخته
ډیر زیات مننه له تاسو نه قاری صاحب پښتون. یو بل اوریدونکی مننه له تاسو نه یو بل اوریدونکی هم لرو ګورو چې څوک له کوم ځای خبرې کوي مهرباني وکړي مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
سلامونه تکل صاحب محترمه.
وعلیکم السلام احمدی صاحب تاسو خبرې کوي تاسو هم زمونږ دایمي همکار یاست مهرباني وکي
او روغ شوی تکل صاحب محترمه ډاکټر صاحب تم سلامونه وایم وخت کو موږ ته چې وګورو افغانستان کې بدبختی دغه شت دغه ناروغي د بدبخت ناروغي وخت شت په دغه کلو کې لکه قاری صاحب چې ویل قاری صاحب تم سلام کوم چې هم تکل صاحب موږ یو ډاکټر صاحب نه دغه یو سوالو محترمه دغه زیاتره خلک چې موږ ورته ګورو دغه نسوار مثلا یا چار سیګریټ دغه درې چیزونه نو دغه چې موږ زیاتره وختو کې فکر کوو زیاتره خلک د شیشونو د خلکو خراب کړی دي نو زیاتره موږ وینو چې دغه د استفاده کوي نو په ټوله کې ما دغه پوښتنه وکړه چې ډاکټر صاحب چې دغه په ډېر مزره تمامي کې که سره کوم یعنې موږ خو شک شوبه کوي زیاتره خلک چې موږ وینو په دغه ناروغي اخته شوي یا مثلا د معدې لخوا دغه مرض ورته پاغه شي یا ستوني کې نو دغه دوه درې ورځې څلور ورځې مخکې وو تکل صاحب محترمه دې موږ دلته یو ګاونډی وو دغه یو مېرمن وه بېچاره بیا نو قاری صاحب ښې هغه د اشاره وکړه بیا دا لاړه په لخمري ښار ته ډاکترانو متخصصینو نو دې ډېر هغه وکړه دغه معنی زیاتې وکړه چا پیسې دغه کیسونه وکړه نو دغه ډېر جوړې درلوده د چې جاور ورته وایي موږ یو رقم نه دي چې د بل مېرمنو کې پیدا کیږي نو بیا د دې ویلو چې دا سرطان او دغه دوا هغه د خدای مسلمان بیچاره چینې درلوده ډېر غریب نو ډېر خو دې خو پیسې قرض وام کړلې بیا دا لاړه په لخمري ته د کابل ته د مېرمن بوتله نو دا چې تاسو کو دا جاغور په سیلا نو په ټول کې موږ ګورو نو کومه قرض جوړیږي د سرطان لپاره یا د مثلا دغه باز مهم مرزو لپاره نو دا باید هغه نصاب او عدالت تقریبا هغه خلکو وختنی او پختنی ته باید خاص توجه وکړي په دې معنی چې نورمال کوته خو زیاتره خلک تکل سره نشي لای نو غریبان شي زیاتره نو په دغه خپل دوی باید نصاب لري تقریبا هغه درملنه چې کوي نو یو څه اندازه پیسې کمې واخلي چې موږ ته ګورو دوی هغه یو څه جوړي تقریبا لږه ګټه اخلي نو ګټه خو
احمدی صاحب چې ګټه باید احمدی صاحب دا ډاکټر صاحب چې اوس لمونږ سره دی ډاکټر صاحب احمدزی دوی د افغانستان د سرطان د ملي روغتون کې دا اوس کار کوي او دا همغه روغتون دی چې همدا څو ورځې مخکې په افغانستان کې جوړ شوی پرانستل شوی دی دلته دوی د سرطان د ناروغۍ د تشخیص او علاج په مرکز کې کار کوي تاسو له یو ډیر مناسب میلمه سره مخامخ یا سره پښتنه چې لري مخامخ له دوی نه وکوي
او مننه وو وستا مخي هغه ته اشاره وکړه نو څه کې د پخ پختنه بیا موږ پختنه ده موږ دا وایي چې یو څوک مراجعه ورته کوي مریض ورولي نو هغه ناروز وو هغه ناروز وو ګره چې تقریبا هغه خپل مخ ته نشلې ته به تر مالمي جنرال ته ورځي نو زمو مقصد هغه شاید ته کل زپ سره وخت پورې چې خبر وایم ثواب هم خورما نو یو د شه هغه سره رفتار سره وشي ته نه چې شای وخت دی خدای وګړي هغه مریض نه درو شي نو دا به د سپګر کې شي ډیر کار وشي دوه غټي بشي یا مدوی ته غټه شي ثواب شي هم هغه مسلمان ته هغه وشي دما نظر دا د رخصت لښتیا مسور مخ کې لا وسو چې دا رخصت جوړ شوی دا نو موږ ډیر خوشاله سولو ته دی خپل دی خپل ډاکټر صاحب ته بیا سلام مونه کوم دل پاره چې نور دا کارمندان چې دی هغه چې دغه باندې یو غوږ کې تقریبا چې سید خیر لاس ولري دا افغانستان حالات به تر باندې چې ناروغي زیاته تا او به ورته زیاته رات نو په تاګه کوم نظر تاګل شه ډاکټر
مننه مننه له تاسو نه ډاکټر صاحب سوالونه مو اوریدل دوه اوریدونکو دلته خبرې وکړي اتمن سوالونه تاسو ځان سره لیکلی دي نو مهرباني وکړئ د دوی د خبرو تبصرو په باب تاسو نظر اورو
د لومړي ملګري سوال چې د سرطان ډولونه
او په کوم حالت کې نه غسټیج دی ما هدف اوس په کوم سټیج کې تداوی کیږي او په کوم کې تداوی د نتیجې ورنه همدا سرطانونه زمونږه عموما د سږو سرطانونه د سینې سرطان د معدې او کولمو سرطان د وینې سرطانونه د پوستکي سرطانونه د پروستات او رحم سرطانونه دي په افغانستان کې کوم موږ ته چې اکثریت مریضان مراجعه کړي ما مخکې ویل چې د ریسرچ او سیستم دلته موجود نه ده خو هغه د ډیټابیس سیستم په افغانستان کې چې له وخت نه دلته موجود ده عموما د موږ سرطانونه اکثریت د معدې مری او کولمو سرطانونه دي او په دوهمه کټګوري کې د سینې سرطان ده نو د سرطان دغه عمده ډولونه دي د سټیجنګ په رابطه باندې چې مرور پوښتنه وکړه خپل سرطان خپل سټیج لري خپل حالت لري هغه درجه لري کوي چې سرطان د مونږه عموما لسیپر نه چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې تلور سټیج ده لسیپر نه نیولې تر تلور سټیجونو پورې البته په ځینو سرطانونو کې دا پار کوي لسیپر سټیج نه به شروع کوي لسیپر سټیج مطلب دا چې نورو نسجونو ته خپور شوی نه ده په هموغه کوم نسج کې سره منستوي په هماغه ځای کې ده چې دا ډېر زر تشخیص او تقریبا بشپړ روغتیا رامنځته کوي
یعنی په هر ډول سرطان کې که د سږو سرطان دی که د سینې کې دی معده دی په ټولو کې دی په هماغه صفر پړاو کې یا په صفر سټیج کې د علاج وړ دی د کامل علاج وړ
دقیقا په هر سرطان کې په هر ډول کې په صفر حالت کې صفر سټیج کې چې نورو انساجو ته انتشار پور شوی نه وي نو هغه په بشپړ ډول باندې علاج لري دوهمه اول سټیج ده دا هم خپل د کتلې په سایز پورې اندازې پورې دی ډیپند کیږي چې دا کتله محدوده وي دا هم یو ښه حالت ده او په خښه کې باندې دې تداوی هم نسبتا اسانه ده دوهم سټیج کې چې دا هغه تقریبا دې ته هم یو ښه سټیج ویل شي خو دغه دوهم سټیج نږدې نسجونو ته خپور شوی وي چې د کتلې سایزم نسبتا اول سټیج نه لوی شوی وي او نږدې نسجونو ته هم خپور شوی وي دریم سټیج چې دا دغه سټیج کې کتله هم لوی شوی وي او ورسره مجاور لیمپاوي خودي چې دي اکثریت عام خلکو ته به ستونزه وي خو مسلکي خلک په دې پوهیږي چې لیمپنوډونو ته انتشار کړی وي هغه یې هم انوالو کړی وي او څلورم سټیج دا هغه حالت ده چې لیوي عضو نه بلې عضو ته انتشار کړی وي چې متاسفانه دا یو داسې حالت ده چې د جوړېدو امکان نشته او کوم دا یوازې د مونږه یو پلیټیو کیس دا یو خطرناک سټیج د مونږه او د لپاره یوازې د دردونو د کمولو او د ژوند د وګدولو لپاره یو څه همکاري کومک دوی سره کېدای شي نور د مریض د مریضي د ښه کېدو په حق لمن دي هیڅ امکانات نشته چې وشي
دغه ستاسو له خبرو نه زده سه پوښ ولما چې یوازې په څلرم سټیج کې یا په څلرم پړاو کې مرز نور له علاج نه وزي په دریم کې تر اوسه په دوهم کې تر اوسه هم د علاج امکان شته دا صحیح ده خبره
دقیقا په دریم سټیج کې چې کله لیمپلوډونه ته انتشار کړی وي هم امکان لري ځینې داسې سرطانونه دي چې هغه مونږ هغه ته کیموتراپي سرجری راډیوتراپي ته ضرورت وي هم بیا په مریض پورې ډیپند کیږي ځینې کیموتراپیانې چې په هغه ته مونږ ورکوو هغه په وایسته باندې دغه لیمپنوډونه بیرته مریضي خپل اول حالت چې په کوم ځای کې شروع شوې ده هغه ته راځي او کتله چې کومه ده هغه کوچنۍ کیږي که چیرته د عملیات وړ وي مریض سرجری عملیات ته معرفي کیږي عملیات کیږي او که چیرته د راډیوتراپي یا شواو ته ضرورت لري مریض معرفي کیږي شواو ته نو دغه دریم حالت هم د امکان وړ ده تر یو حده پورې خو دوهم حالت اول حالت او صفر حالت دغه دی کې چانس د انفکیدو ډېر زیات
او زمونږ د اوریدونکو قاری صاحب پښتون د عامه پوهاوی یادونه هم وکړه. دوی ویلي چې ولې خلک عامه پوهاوی نه لري، دا د دې لپاره مخصوص ادارې یا دولتي ادارې یا د نړیوالو سازمانونو ادارې شته چې خلکو ته باید همدغه مسایل چې تاسو یاد کړل په دې اړه عامه پوهاوی ورکړي او ورته ووایي چې مثلا خلک په لومړیو پړاوونو کې ډاکټر ته مراجعه وکړي، په دوهم دریم پړاو کې هم تر اوسه پورې لا د ژغورنې چانس شته. د دوی په دې اړه ډېر خلک نه پوهیږي.
بالکل، د عامه پوهاوی پروګرام د مونږه د سرطان د ایجاد سره همداسې شروع شوی دی. عامه پوهاوی کیږي خو متاسفانه په ځینو محدودو ولایتونو کې چې نورو لرو ولایتونو ته لرو ولسوالیو ته لاسرسی نه ده شوی او څوک په دې باندې پوه نه دي چې باید مخکې له دې څه وشي چې د سرطان هغه خطري فکټورونو نه مخنیوی وشي. عامه پوهاوی پروګرام شته خو ولې په هماغه اندازه چې مونږ توقع لرو هومره زیات نه ده، او په آینده کې ورته د عامې روغتیا د وزارت له طرفه او د ځینې نړیوالو مؤسسو او همکارانو موږ باندې مونږ انشاءالله چې دې شي ته آمادګي لرو او آمادګي مو نیولې ده چې هوایي پروګرام به پراخ کړو او د افغانستان ټولو ولایتو ولسوالیو ته به رسوو.
زمونږ بل اوریدونکو احمدی پښتنه وکړه، د نسوارو د سګریټو یادونه وکړه. ما هم په خپل سریزه کې د می چې اوریدلی وو او لوستی می وو چې سګریټ او سرطان د سرطانونو لپاره ډیر مرګونی عادتونه دي. د خبره څومره دقیقه او علمی ده ډاکټر صاحب احمد زای؟
د سیګن د سیګریټو د نسوارو پر اړتیا باندې ملګری چې پښتنه وکړه، د سرطانونو د عمده لاملونو څخه نسوار، سیګریټ، الکول دغه شیونه عمده لاملونه دي، او د دې چانس هغه کسان چې سیګریټ او نسوار او الکول استعمالوي د سرطانونو چانس پکې ډیر زیات ده. او دغه مونږه په تجربوي شکل باندې هم لیدلې دي، هغه مریضان چې سیګریټ، نسوار او الکول استعمال لري هغه په سرطان باندې ډیر اخته شوي دي او وخت لري.
مننه. او یو بل پوښتنه هم چې تاسو د خبرو له جریان نه ماته یاد راپیاد شو، هغه دا ده چې تاسو د سرطانونو په ډولونو کې د سږو، د سینې، معدې، د مریو، کولمو، د وینې د سرطان، د پوستکي د سرطان یادونه وکړه. په دې کې مو د رحم او پروستات د سرطانونو یادونه هم وکړه. رحم د ښځو د سرطان یو ډول دی او پروستات د نارینهو لپاره، او د سینې هم همداسې د ښځو لپاره. دا سرطانونه ما چې له ځینو ډاکټرانو نه اوریدلی دي، ډاکټر صاحب احمد زای وایي چې دا ډیر خطرناک نه دي، نو تاسو لطفا دا خبره تاییدوي او وایي اوریدونکو ته چې په رښتیا هم خطرناک نه دي او که دا او نور سرطانونه یو شان ژوند ګواهي؟
زه چې دا سرطانونه کومه ستاسو یادوي وکړه، زه وایم چې سرطان شو هغه ټول خطرناک ده. بالکل سرطانونه ټول خطرناک دي، پروستات سرطان، همداسې د رحم سرطان، همداسې د سینې سرطان. له خپل ارل سټیج هغه اولنۍ مرحلې نه چې کله دا دویمې مرحلې، درېمې مرحلې ته ځي، خپل سټیجونه چې مخکې ما تشریح کړی درته ومې ویلې، خپل سټیجونه لري. یو سرطان هم داسې نه ده چې ووایو چې هغه سرطان مثلا ډیر ګواښونکی نه ده، مرګونی نه ده. د پروستات سرطان، همداسې د رحم سرطان، همداسې د سینې سرطان په تلسهاو مریضان مونږ سره په شپخانه کې موجود دي چې سرطانونه دومره پرمختللي دي. د پروستات سرطان چې عموما زر هډوکو ته انتشار لري، میټاستاز لري، چې هغه بیا د هغه تداوی ناممکنه ده. همدغسې د سینې سرطانونه چې دویم او دریم سټیج ته ځي، تداوی پر وخت باندې نه وي شوی، تشخیص پر وخت باندې نه وي شوی، په تداوی کې خلا رامنځته شوی وي، هغه سرطانونه پرمخ ځي، هغه لوی عضو نه بل عضو ته دی د ویني او لمفاوي سیستم لنارې انتشار لري خپل سټیج د اول نه دوهم ته له دوهم نه دریم ته او څلورم سټیج ته ځي چې هغه د موږ د اپلیټیو مریضان دي یوازې هغه سره موږ هغه د دردونو او د ژوند د اوږدوالي لپاره کومک کولی شو نور څه کومک هغه سره نه کیږي پلان د کې بیا درته وایم چې ټول سرطانونه خطرناک دي او خپل سټیج لري باید په خپل وخت سره تداوي شي
مننه ډاکټر صاحب زوړاندې په خبرونه کې لته سو ده هم پښتم چې مونږ اوریدلې دي غواړم تاسو نه پوښم چې دا علمي ده د خبره کنه ده او که یوازې یو عامیانه نظر دی چې د غړو قطع کول دی وجود د غړو قطع کول یا هغه د هغې حجره قطع کول یعنی په چاړه باندې د هغې پرې کول او عملیات چې هغه حجره سرطاني شوی وي سرطان نور وجود ته هم خبروي کنه په دې باب به ورسته لطفا تاسو زما پوښتنې ته ځواب راکړئ خو اوس یو اوریدونکی لرو ګورو چې څوک له کوم ځای نه خبرې کوي مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده
تکل ستاسو سلام او ملما په شمول د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته سلام
وایم وعلیکم السلام همدرد صاحب ستړی مشه په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني وکړئ
سو راډیو اوریدل کیږي نه کنه نو زبا په دې دوه نه وای ما دا ا مثلا ما تر مریض کنه دې رزومه نو ډیر وګرزم ما دا خبر شخصا دې
همدرد صاحب تاسو غاګ مون ډیر خناورو همدرد صاحب تاسو کله خپل موقعیت بدل کړي شاید غاګ مو خراشي اوس تقریبا زستاس خبر نه پویګم حتما به ډاکټر صاحب هم سم ناوري
اوس نه تاسنګ
نو تاسو چې یو ثانیه دوه درې ثانیه خبرې وکي به زه پوښتم چې کیفیت د غږ څنګه دی
نو ما مثلا ما سویل کنه چې د افغانستان خلک ډیر پسمان د خلک دي کنه غریب خلک دي او په افغانستان کې خپل دغه هسپتال اوس جوړیږي یا شپخانه کنه او خارج ملکو ته خو مثلا پاکستان پورې هم څوک لاسرسی ډیر کم خلک لري مثلا ما د یو مثال ویل مال ما کړی یو مریض دا کنه د تشخیصونه کوم مثال لا دا پاک شي جی آیا مثال سړی څنګه پوسی سي مثلا د مریض کې شي سرطان کنه نو دلته خو ډیر خلک تاسو مثلا من کرے یو مریض ته کل صاحب هغه من کوم دوه درې میاشتې ټوخي دواګانې ورته کولې او یو ډاکټر من ته نه ویل خپل یې من هم دا پوهاوه نه درلود صدا به ټی بي کنه نو هغه بیا سي خو د جیسو د بیا علاقې د ټی بي مرض معلوم سره لدې سم ډیر غټو غټو کلینیکونو او ډاکټران سره
مو د سرطان په باب غږیږو ام درد صاحب تاسو ناروغ سرطان وک ټی بي یا سل یا موږ نری رنس چې ورته وایو
لا دا خو ټی بي و د من کنه او د سرطان خو ما د سویل سي مثال خبرې مشهور علامې د سړی بل مثال ډاکټر نه سړی پوسی سي دا سرطان ده که دا ډاکټر صاحب نه ما دغه پښتنه په دغه باندې لو
دا ستاسو ناروغ چې و چې تاسو ویل چې بیا معلومه شو چې ټی بي یا توبرکلوز ده یا موږ چې نری رنځور ته وایو دا بیا معلومه شو چې سرطان نه و دا مریض همداسې شو او تاسو په پایل کې فکر کاوه چې تاسو لمړی فکر کاوه چې ښایي سرطان وي
نه ما دلته فکر نه کاوه اوس بل یو مریض ده کنه چې بیا هغې موږ ډېر تشخیصونه وکړل کنه لکه مثلا د وینې غوړ او فشار او دغه یو بل مرض هم پکې و کنه نو موږ وویل خو کېږي نه ډېر زیات تقریبا تر یو لک افغانۍ پورې موږ دلته مصرف هم کړلې او هغه مریض خو کېږي نه کنه ما خو کېدو هغه یې نشته
خو تاسو اوسئ راسره تاسو اوسئ کېدای شي چې ډاکټر صاحب لطان سونه د دې ناروغ د مشخصاتو د علایمو او عوارضو پوښتنه وکړي ډاکټر صاحب غواړي ترې وپوښتئ چې مریض کوم علایم لري
مهرباني دا خو دا ملګری چې کومې خبرې کوي مخکې یو مریض یادونه وکړه چې دوامداره ټوخی لاره مریض باید نظارت لاندې ونیول شي، ډاکټر ته مراجعه وشي او د ډاکټر د مشورې مطابق کچیر ته ډاکټر مشکوکیږي هغه بیا د خپل مرکز سنټر ته، مثلا کچیر ته د مریض باندې د مشکوک وي او مشکوکیږي چې سرطان دا اب نارمل حجرات موجود دي، نو هغه ډاکټر مجبور ده چې دا ریفر کړي د سرطان شپخانه ته. دوه مریض د وینې غوړ او د مریض شکایت شکایت لري او کوم کوم مشکلات بدته، نو بیا به له هغه نه وروسته زه ورته ووایم چې دا مریض کوم ډاکټر سره مشوره وسي او چاته معرفي شي.
همدرد صاحب،
زه د دې شکر مرض دا کنه شکر مرض دا د وینې غوړ او فشار کنه، لکه دا اوس شکر کنټرول مثلا سل او نیم سل تراسي کنه، خو د مریض او دا ور سره نه خکیږي کنه، هماغه کمزوري هماغه مثال دردونه پکې فشار او هغه فشار هم ور سره کنټرول کنه، بس بیا بیرته بدتر شي دا مریض کنه، لکه اول موږ پوسو چې زه دا قصو بس بیا بدتر شي مریض بدتر شي، اول خو پکې بیخي درد مثلا شکر کنټرول شي وای دغه پخته کې مې درد ده کنه، پخته سي عکسونه وباسو مثال خبرې معایناتې وکړو هیڅ شی مې زور مندلې نه ولیدلې، نه مطلب وار گزارې شي نه خوړلې، کله وای دا ګردۍ مې خوږیږي، کله ګردۍ نه ډېر، کله وای یو پخانه ټوله خوږیږي کنه، دغه سي دغه علائم دي دغه مرزونه ول شکر په شمول او د وینې غوړ او فشار دا تشخیص شوی دی، خو صدا کنټرول هم شي مریض نه کیږي، مطلب به مغه د سی مونږ تمه ورته نه شي یار مونږ وای دا نو سی یا مونږ نور سو.
مننه همدرد صاحب. ډاکټر صاحب وروسته جواب درته وایي. ډاکټر صاحب، زه داسې پوښولم چې همدرد صاحب له دې نه ډارېږي چې دا مریض یې سرطان ونه لري که څه هم علائم یې نور شیان دي، خو د دوی پوښتنو ته به وروسته جواب ووایاست او زما پوښتنه مو هم هېره نه شي. یو بل اوریدونکی هم لرو، ګورو چې دوی څوک له کوم ځای نه خبرې کوي او پوښتنه یې څه ده. مهرباني وکړئ، مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
محترم احمد تکل صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای تعالی دې کړي خوږه ده.
وعلیکم السلام، خبرونه ته خره غلاست. ځان ډاکټر صاحب ته معرفي کوي چې کوم ځای خبرې کوي.
سلام ډاکټر صاحب، سلام تاسو نه شنه اوریدونکو، عبدالحاد تعالی د فلمونو نه راځم.
مننه اتل صاحب، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري.
خدای تعالی دې خوشاله کړي چې کال ته محترمه اول خدای اعلی جل جلاله په ټوله نړۍ کې دغه د سرطان مریض ختم کړي. خدای تعالی جل جلاله دې پر نام مؤمن مسلمان حتی خدای پاک دې هیڅ خپل مخلوقات ته دې مریضي نه اخته کړي. اعلی جل جلاله دې هغه مریضان ته شفا ورکړي چې په دغه ناروغي اخته وي. خدای جل جلاله دې اجل شفا ورکړي، دا خاص وکړو.
امين.
او بل ته کال ته محترمه لکنور اوریدونکو چې اشاره ورته وکړه، بدبختي دلته په افغانستان کې دغه د متاسفانه چې دلته مرده تداوي سنلر مثلا ماشینالات نه لري چې مریضي تشخیص وشي. اته پر ډیجیټل مختلف ملکونو کې نه لري. تکال ته محترمه تقریبا دا سیونی مې نه سم مخه دلته په هلمند ولایت کې ځوانو نو تقریبا دا عمر 30 سال د 30 سال نو پاکستان هوا ته بوتي څه مشکل درلود. دلته ما نه تنه وکړ بیا په پاکستان کې وویل چې مثلا د دې حالت په مو کې او کښنه کې دانی دي، نو هغه خو ډېر پرمختللي ملک تکل سام سره متاسې به تر معلومات ته چې د تشخیص په دغه کې ډېر ماشینالات لري، مثلا ماشینري لري، نو دا هم دې تشخیص ونه کې هغه عملیات وکړي. عملیات وروسته مریض ډېر پیچلی شو، مثلا حواله په کولمو کې دا دانی دا ټول بدن پر سر ولا واختي. نو د ډاکټر صاحبانو څخه ما دا غوښتنه ده چې مثلا اول د مریض تشخیص وکړي، مثلا دا شی ونه کې چې په بدن کې غدای دي بغیر تشخیص، مثلا هغه عملیات کې چې مثلا هغه مریض بار تر هغه لا آزاد کړي، نو دا غوښته مریض د تشخیص ماشینالات افغانستان ته راوړل شي. تکل سم محترم، زه خدای پاک ته مو امید وینم چې دا مریضان به ان شاء الله هغه مودې پرې چې مثلا دونه به هغه مرجیه د ذات نه لکه دا دیوال چې وس مثلا په سدي وړاندې کوي. تکل سم محترم،
ډیره زیاته مننه اتل صاحب. همدا مو پوښتنه ده ډاکټر صاحب، اورېده ستاسو او د غبل اوریدونکو پوښتنو ته به ځوابونه وویل. تاسو ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. ډاکټر صاحب احمدزی، نورې پوښتنې هم شته زوړاندې په خبرونه کې. ځینو اوریدونکو چې د فیسبوک په پانه باندې په کمنټونو کې پوښتنې را لګلې، هغه هم یو لوی لیست دی ما سره، خو تاسو د دې اوریدونکو سوالونو ته لطفاً ځواب ورکړئ.
مهرباني، تاسو پوښتنه چې وا
نه اول خدا دې همدرد سه پوښتنه لا پاتې شوه، وای څنګه سړی پوښي چې د مریض د سرطان په ناروغۍ باندې اخته دی؟ نو هغه علائم چې تاسو ته وویلې، هغه علائم د دوی د ناروغ لوړ فشار او شکر او دردونه د ټول وجود، دا امکان لري چې سرطان وي؟
کوم ملګری چې اول پوښتنه وکړه د شکر او غوړو فشار د ځینې دردونو، دغه شی د پلاړو په ناروغیو کې، د شکر په ناروغیو کې، په هغه ځایونو کې داسې یو څه تر اوسه پورې نه دي لیدلي. عموما د شکر د سرطان په عام نښې چې کوم دي، زه مجبور یم چې هغه څه ورته ووایم. د سرطان عام نښې بې دلیله وزن کمېدل دي، دلیل معلوم نه وي، وزن د انسان کمېږي، دوامدار دردونه، اوږدمهاله زخمونه، د بدن په کومه برخه کې پړسوب یا غوټې را پیدا کېدل، ستړیا او کمزوري، دغه عموما د سرطان نښې دي. عمومي
په ټولو ډولونو کې، په ټولو سرطانونو کې همدغه نښې دي،
اکثریت ډولونو کې عموما دغه نښې دي، او بیا په هر خاص سرطانونو کې بیا خاصې نښې موجودې وي، هغه ډېر لیټ یا وروسته حالت سره هغه بیا راڅرګندېږي. دغه ور پوښتنه چې کړې ده، د شکر، غوړ او فشار او دغه شیزونه چې مریض لري، په شکر او فشار کې مونږ یو درې عمده اختلاطات لرو چې هغه ته یو نیوروپاتي وایي، چې د بدن لري برخې اطرافونه، مثلا پښې او لاسونه، دغه برخو کې نیوروپاتي رامنځته کېږي، هغه اعصاب کمزوري کېږي. دوهم نیوروپاتي ده چې په دماغو کې رامنځته کېږي، او بل نیوروپاتي ده چې په ګردو کې رامنځته کېږي. امکان لري د مریض د شکر وخت ډیر شوی وي، یو نیوروپاتي ورکړی وي، د ورور ته مو مشوره دا ده چې یو داخلي ډاکټر سره مشوره وکړي. دوهمه چې د ویل چې د کله وایي چې پښتۍ مې درد کوي، او کله وایي چې پښه مې درد کوي، دا هم یو عصبي دردونه دي، کوای شي چې د عصبي ډاکټر سره هم په دې باندې مشوره وکړي. نو دای چې دغه هر لری چې یار د مریض په سرطان نه تر اوسه پورې دې په اړه ځولې مو کې د یو څنډې د کیږي، کوشش دی وسی دی او خره ډاکټر متخصص سره دې په دغه برخه کې مشوره وشي، او که هغه چې ته په دې شی باندې مشکوک سی او شکی پیدا کړ تا مزید نور معاینات کیږي، او د معاینات نو وروسته د ډاکټر مجبور دی چې موږ ته تخصص د سرطان ملي تخصص بخانه ته معرفي کړي.
مننه. او د اتل صاحب پوښتنه دا و چې کوم مریض د دوی دوست یا عزیز و، هغه تللی و پاکستان ته، اولته عملیات کړی و، او له عملیات نه وروسته دغه د سرطان ناروغي د ټول وجود ته خپره شوې وه.
مخکې وویلې چې ملګري وویلې چې په بدن کې ځینې غوټې رامنځته پیدا شوې وي، واقعاً دغه غوټې ځینې وخت ډېرې خطرناکې تمامېدای شي. مونږ د عموما د سرطان لپاره، د تشخیص لپاره مونږ دغه غوټې اکثره د مونږ یو عموما په لرو ولایتو او داسې ځایونو کې چې هغه د مجهز سنټر ته مراجعه نه شي کوی، ډاکټر صاحبان ته که چېرته مراجعه وکړي، یو جراحي ډاکټر ته، هغه چې وګوري یو غوټه موجوده ده، یو کتله موجوده ده، هغه کتله مخکې له دې چې له هغه یو نمونه واخیستل شي او هغه معاینه شي، له دې مخکې عملیات شي، له عملیات نه وروسته د دغه معاینه ترسره کېږي. ځینې وخت مونږ دغه شیانو سره ډېر مخ کېږو، مونږ کیموتراپي او جمعو سره سرجري لرو. دا یو تراوی ده، یا کیموتراپی جمع سرجری او جمع رادیوتراپی، یعنی شواوی لرو، او دسی هم کو تداوین هم سدی مو کیموتراپی جمع رادیوتراپی. اکثر مریضان عزیز تا مراجعه کی، مریض ته عملیات شوی وی، هغه کتلل دي شوی وی، ول متاسفانه چې کله مریض ته امیجنګ یا د دې ایکسری یا سټی سکین واخیستي، مریضي یا لیمفنودونه لري، دام نه چې نور عضو ته انتشار کړی وي، لیمفنود لري چې د لیمفنودونو لپاره مخکې له دې چې عملیات وشي، مونږ باید دې ته نیو ایجوینټ کیموتراپي په نوم باندې دې ته کیموتراپي کوو. له هغه نه وروسته بیا مریض ارزیابي کوو چې آیا د دې مریضي دا کوم لمړونو کې چې دا دا ټوله شوی دا یو ځای تر اغلی دا کنه عملیات ته دا مریض آماده شوی او کنه دا شوی کچیر ته دا مریض عملیات آماده شوی موږ سرجری سره یو رسمي کنسلټیشن یا مشوره کوو چې مریض په دې حالت موږ ته مراجعه کړي وو دغه سي موږ نیو جون کې مترافي دغه رژیم مرتور کړي وو او مریضي وس په دې حالت کې ده تاسو دې عملیات لپاره کومه مشوره تاسو نه غواړو چې عملیات وشي او کوم شي بیا له هغه وروسته سرجری په دې باندې موږ ان ٹی ٹی یو میټینګ درو چې په دې کې مختلف ډاکټران چې هغه هم د داخلي ډاکټر وي هم د جراحي ډاکټر وي هم پتالوجي ډاکټر وي هم رادیولوجي ډاکټر وي ټول ناس یو مشوره کوي چې آیا د مریض عملیات شي ګټه څومره ده ای دا مریض طبيعه کې متراپی وشي ای دا مریض سره متراپی وشي نو دا غنی ژوند کې متراپی موږ د دې خاطر باندې ورکو چې دا مریضي راټول کی یو ځای ته شي او له هغه وروسته موږ دا مریض عملیات ته برابر کوو بیا عملیات شي خو تاسو باندې په ځینې ځایونو کې چې لاول عملیات شوی وي او مریض دمو ته لاغه وروسته مریض کیږي
کور مودان او که د ازما پختنې ته هم لاند جواب راکې چې د خبره چې سرطان باید عملیات نشي او کدي عملیات چاړه د سرطانی حجره ته ورورسېده هغه ټول وجود تخپريږي دا یو افسانه ده یو عامیانه نظر ده او که علمي ده
نه که څه نه دا سينه ده د عملیات چاړو که ورسیږي او کاونه رسیږي مونږه ځینې داسې عملیاتونه لرو په داسې سرطانونه لرو چې هغه عملیاتيږي او د هغه کوم حجرات چې دی هغه لري کیږي دا خبره دقیقه نه ده سرطان یو داسې بیماری نه ده چې له یو کس نه بل ته انتقال شي سرطان خپل په داخل دی وجود کې په دوه سیستمونو باندې نور بدن تخپریږي نور وزو تخپریږي نور انساج تخپریږي نور حجازه تدي چې هغه یو دی ویني سیستم ده او یو لمفاوي سیستم ده چې د 2 ډالر نه خپریږي د چړې په واسطه باندې انتقال د امکان نه لري او دا خبره علمي نه ده
مننه زه څو پوښتنه د سلاندې لاندې وایم د پروګرام تر پای پورې ډیر کم وخت پاتې دی ډاکټر صاحب ک د دوی پوښتنو ته هم لاند ځوابونه راکړي وکیل خان کوچی پوښتنه کړې ده وای چې سی ام ال کوم ډول سرطان دی او تداوی په کومه مرحله کې اغیزمن ده همدا پوښتنه عنایت الله محمدی هم کړې ده چې وای په کومه مرحله کې د دې سرطان علاج امکان لري سی ام ال زنه پیژنم تاسو یې مهرباني وکړئ وایست
سی ام ال ناروغي چې دا د وینې په سرطانونو پورې تړلې ده چې کرونیک مایلوسایټیک لیمفوما ورته وایي دا خپل د کرونیک یو مزمن حالت ده
سمه ده فیض الله ثاقب پوښتنه کړې ده وایي د معدې د سرطان علائم کوم دي
مخکې هم وویلې اکثریت د معدې د سرطانونو عوامل خو دي عموما د سرطانونو ډیر دي په هغه کې چې د معدې سرطان کې هم سیګریټ هم د لامل ده هم نسوار لامل ده هم الکول هم د لاملونه دي ځینې انتانات دي لکه اچ پایلوري چې موږ ورته وایي دغه هم د معدې عمده لامل کېدلی شي چې دوامداره اچ پایلوري ولري د هغه تداوی په وخت باندې ونه شي او پاتې شي دا د معدې عمده سرطان
علائم وای دا چې تاسو یاد کړل علائم دي کې
علائم عموما د وزن کمیدل دغه عموما د معدې د علائمونه ده د معدې درد د معدې سوزش او وسره د اشتهایی چې دا عموما د معدې په سرطان عمده علائم دي
مننه او خیال محمد ساجد پوښتنه کوي سرطان ناروغي څو ډولونه لري او تر ټولو خطرناک ډول کوم یو دی
دا موږ باندې کوم ټول مخکې خبرې وکړې د سږو سرطان د سینې سرطان او سره د معدې او د پوستکي سرطانونه د رحم او پروستاتو د سرطانونه د عموما د کینسر سرطانونه ټول خطرناک سرطانونه دي د هر یو څه سرطان چې دا خطرناک ده سرطان یو عادي شی نه ده چې سړی په عادي ورته وګوري سرطان یو دوامدار تشخیص او تداوی ته ضرورت لري او باید دوامدار تداوی شي. ټول سرطانونه هم خطرناک دي او هم قابل علاج دي چې دا ملګری په دې باندې نه امید نشي چې سرطان زونی ولا مثلا یو مریضونی و یا ختم نه، سرطان قابل علاج هم ده او سرطانونه خطرناک هم دي.
رقیب الله هوشمن پوښتنه کړي وای سرطان ولې پیدا کیږي او څنګه ځان ترې ساتلی شو؟
سرطان پیدا کېدل خو هغه ما خطري فکتورونه دي سرطان چې کوم موجود دي له هغه نه ځان ساتل دي. سالمه غذا، صحي غذا خوړل، د نسوارو، سیګریټو، الکول او لدین ځان ساتل، د لمر له وړانګو نه عموما اکثره د موږ په هیوادوال لمر ته کارونه ډېر کوي، له دې وړانګو نه ځان ساتل دغه دي سرطان له خطر کمول سره مرسته تاسو سره کولی شي.
مننه. او رقیب الله هوشمند به هم پوښتنه کوي چې که چېرته سپین کرویات زیات شي کانسر یا سرطان ولې رامنځته کیږي؟
خپله دغه سپین کرویات دبلیو دی سی چې موږ ورته وایو دا هم د وینې یو سرطان ده چې هغه کې هم مختلف ډولونه لري چې لیلن ده، اکیوت لیمفوسایټک لیوکیمیا ده او کرانیک لیمفوسایټک لیوکیمیا ګانې دي. نو دا د وینې سرطانونه دي او لاملونه غټ بحث ضرورت لري چې دا څنګه رامنځته کیږي او خاص د وینې د سرطانونو ځانته خاص د وینې سرطان متخصصین موجود دي.
مننه. صبرګل همت پوښتنه کوي د جګر او خېټې د سرطان علائم کوم دي؟ غالبا له خېټې نه به هدف امغه میده وي، یا که تاسو د خېټې سرطان پیژنئ مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب د جګر او خېټې سرطان علائم کوم دي؟
د جګر سرطانونو کې اکثر هم یو درد موجود وي. بیا به هم د وایم ځینې وخت د مونږه مریضان چې کله د نور معایناتو لپاره د نور مریضۍ لپاره ډاکټر ته مراجعه کوي، کله چې یو معاینه ورته کیږي الټراساؤنډ یا تلویزیوني معاینه چې په عام اصطلاح ورته ویل کیږي، ګوري چې په ځیګر کې یو کتله موجوده ده. هغه کتله له هغه نه وروسته مریض ریفر کیږي سرطان بخش ته او بیا له هغه نه یو هغه اخیست کیږي نمونه. عموما دردونه، وزن کموالی او دردونه په د معدې خوشا باندې، عموما دغه درد جګر د سرطان هم په معده کې محسوسېږي، یا د ښي طرف ته دردونه یا د ښي طرف وږې شاته دردونه، دا اکثر د جګر د سرطان دردونه دي.
عابد پښتین پوښتنه کړې ده د دماغ سرطان درملنه څومره امکان لري؟ دماغ سرطان سره یو مریض څومره وخت لپاره ژوند کولی شي او تر ټولو سخته بڼه یې کوم ډول ده د دماغ؟
د دماغ سرطانونه عموما په هغه موقعیت پورې فرق لري چې په کوم موقعیت کې موجود ده. آیا د جراحي په واسطه باندې هغه کتله، هغه ټومور وستل کیږي او کنه؟ که چیرې وستل کیږي، وستل شي او له هغه نه وروسته د دماغ سرطانونو کې اکثره مونږه رادیوتراپی یا شعاع ته ضرورت لرو، شعاع ورکول کیږي او که چیرې ونه وستل شي د عموما د دماغ سرطانونو تداوی متاسفانه به وایم چې په افغانستان کې ډېره د امکان وړ نه ده او مونږه دا د زیات رادیوتراپی ته ضرورت لري او په افغانستان کې رادیوتراپی موجوده نه ده او خطرناک ډولونه هم لري. خو دا به هم وایم موقعیت پورې فرق لري چې کوم موقعیت کې تومور یا کتله موجوده ده چې هغه د وستلو قابل ده او کنه. کثیر د وستلو قابل وي، امکان لري چې د رادیوتراپی نه وروسته بیرته بهبود پیدا کړي مریض خسي، او که د وستلو لایق ول نه وي نو هغه مریض بیا پرمختللی ده او مریض ډېر زوري.
ډېر زیاته مننه. د خبرونه تر پایه ډېر کم وخت پاتې دی ډاکټر صاحب، ډېر زیاتې پوښتنې هم شته. د محمد زوی په نامه رحمت الله ماموند، عنایت الله محمدی، عبدالله قدوس دی و هم پوښتنې درلودې چې وخت دادې پاتې نه شو. فقط په پای کې زما خپله یوه پوښتنه ده چې اوریدونکو هم دلته یو اوریدونکي هم پوښتنه کړې ده چې د سلیم او خبیث سرطان آیا شته؟ دې ته کلاند جواب وایست او دلمر لوړانګو ولې ځان وساتو تاسو مخکې ویلې په داسال کې چې ډاکټرانو سپارښتنه کوي چې دلمر وړانګې واخلي دې ته ډیر لاند جواب دواړو پښتنو ته لطفاً ډاکټر صاحب
مهرباني سلیم او خبيث زني سلیم سرطان نشته سلیم سرطان نه ده سرطان هغه وخت داسې کله خبيث وي خبيث دا معنی چې هغه حجره نور برخو ته انتشار کوي د هغه خپريږي نور برخو ته سلیمه کتله همیشه د عملیات په واسطه باندې وستل کیږي او نور برخو ته انتشار نه کوي دا کوم خطر نه ده سلیم سرطان نشو ورته ویلی او خبيث سرطان هغه سرطان چې کله خبيثو هغه بیا سرطان ده هغه نور برخو ته انتشار کوي او
یعنی هغه څلرم پړاو دی تقریبا
چې اکثره پښتانه کوي چې دا نر ده او خته دا سرطانونه ټول دا هدف وي چې دا نور ځین تخپريږي او کنه سرطانونه ټول یو ځین بل ځای تخپريږي
وخت مو
پخ
ډیر مننه ډاکټر صاحب له تاسو نه ځینې پښتنې پاتې شولې قدر منوریدونکو تاسو د مایکروفون ستاسو خبرونه اوریده په دې خبرونه کې زمونږ میلمو د سرطانی ناروغیو متخصص ډاکټر شیرین آغا احمدی چې اوس مهال د سرطان د تشخیص او تداوی په ملي روغتون کې دنده لري له تاسو قدرمنو اوریدونکو هم مننه کوم چې د خبرونه مو تر پایه واوریده او له هغه اوریدونکو ځانګړي مننه چې په دې خبرونه کې راغلل سوالونه یې مطرح کړل او په فیسبوک باندې خپل پوښتنې ولیکلې
شنو و نو سارو نا دشنو موت کا زم زیرو نا کلو بند نو سایا ما دشنو شنو و نو سارو نا دشنو موت کا زم زیرو نا کلو بند نو سایا ما دشنو موت کا زم زیرو نا کلو بند نو سایا ما دشنو Look. خیرونه.